سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوي د خبري خبرونه ته مو زه فريده سيال د تایرو شان د تخنیکی چارو په سمبلخت سره کلی کوم خبرونه به په خبرونه پیل کړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو لپاره به تر هغو چې په دې هیواد کې پر خپلو خلکو په تیره بیا پر ښځو سخت فشارونو ته دوام ورکړي دا به ستونزمنه وي چې نړیوالې په رسمیت وپېژني. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ماتو میلر بیګا په واشنگټن کې په یو خبري غونډه کې وکړه او زیاته یې کړه موږ پوهیږو چې طالبان د نړیوالو له لوري د رسمیت پېژندلو په لټه کې دي خو دې هدف ته د رسیدو لپاره باید خپل مشروعیت ترلاسه کړي. هغه وویل طالبان دغه مشروعیت تر هغو نشي ګټلی چې پر خپلو خلکو فشارونه ونه دروي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند همدارنګه ټینګار کړی دی چې طالبان هڅوي چې د بشري حقونو له ځپنې لاس واخلي او پر ښځو محدودیتونه پای ته ورسوي. طالبان چې د 2021 کال په اګست کې له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو له وتلو او د پخواني جمهوري نظام له ړنګېدو سره پر افغانستان بیا واکمن شوي دي سرپرست حکومت یې تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پېژندلی. د افغانستان او چین ترمنځ مستقیم پروازونه له سره پیل شول. په چین کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی نن یې په ټویټر لیکلی چې د کابل او اورمیچي ښارونو ترمنځ مستقیم پروازونه به د آریانا افغان هوایي شرکت له لوري پیل شي. وخته د طالبانو له ستنېدو وروسته د چین او افغانستان ترمنځ مستقیم پروازونه ځنډول شوي وو. همدارنګه د طالبانو په راتګ سره افغانستان سره زیاترو نړیوالو پروازونه یې ځنډولي وو او یې هم محدود کړي دي. نن د کندهار په شاولی کوټ لوسوالی کې یو ماشومه برمی ساتولیدلې ده چې تر رئیسټو لمخ کې ساور کړي. په کندهار کې د طالبان حکومت د کندهار د والی مطبوعاتي دفتر په یو خبره کړي خبر پاڼه کې ویلي دي چې د دوی د روغتي ټیم په مرسته ماشومه لا برمی رئیسل شوې ده خو مخ کې لمخ کې ساور کړي و. د افغانستان په جنوبي ولایتونو په تیر بیا کندهار او هلمند کې په دروستیو کې جوړو څاګانو برموت د سرخلاصو د خلاصو سرونه لامبالا د ماشومانو د لویدو ګڼې پیښې رامنځته شوې دي. د افغان ښځو او ماشومانو د زده کړې فعاله شابانه بسیجرا سیخ د نېشنل جغرافیک شبکې د رولکس جغرافیک ایکسپلورر یا څېړونکي سګنې جایزه ترلاسه کړې ده. د شبکې پر خپل ویبپاڼه په یو اعلامیه کې چې پرون سهشنبه خبره کړې ویلي چې نوموړي ته دغه جایزه د افغان ښځو او نجونو د زده کړې په برخو کې د هغې د هر اړخیزو مهمو کارونو په خاطر ورکړل شوې ده. شابانه بسیجرا سیخ چې د طالبانو په لومړنۍ واکمنۍ کې په کابل کې په پټه زده کړې کولې په امریکا متحده ایالاتونو کې پلې لوړ زده کړې پاتره سوالې دي. دغه جایزه داسې مهال هغه د ورکول کېږي چې طالبان په افغانستان کې لښ په ګم ټولګیو پورته پرنجونو د تعلیم دروازه تړلې ده. او د اوکرين پوز وایي چې بر بخموت او شاوخوا سیمو یې د ولکې د ټینګېدو لپاره تر اوسه جګړې ته دوام ورکړی دی. د اوکرين د پوز لوی درستیز نن چهارشنبه وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې اوکرين ځواکونو د روسي ځواکونو شپږ حمله په شاتم بولې دي. ویل شوې ده چې د روسي حمله د بخموت او دیف کا مرینکا د جبهې پر نمړی کرخې متمرکز وي. د اوکرين په ختی دونس کې د سیموس د جګړې پر مرکز بدل شوې ده. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې درته د خبرونو تفصیل او د مطالب لرو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي تر هغه چې طالبان په افغانستان کې د ښځو په وړاندې پابندیزونو کې نرمښت ونه ښیي دا به ستونزمنه وي چې نړیوالې په رسمیت وپېژني. له دې سره جوخت بیا د افغانستان د کړکېچ په اړه د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو برخې کډوالو چارې ادارې ویلي دي چې په افغانستان کې د کورنیو بېځایه کېدو پر مهال باندې تر ټولو ښځینه ډېرې ځپل شوې دي. په دې اړه به هم د څه وړاندې په خپرونه کې راپور ولرو او په دې اړه به هم واورئ چې له درې میاشتنۍ ځنډ وروسته نن کابل ته د 300 هغو افغانانو جسدونه انتقال شوي دي چې په بلغاریا کې په لاره کې مړه شوي وو.
بلغاریا هېواد کې کوم افغان مسافرونه چې څه موده مخکې په حق رسېدلي وو د هغو جسدونه د انتقال لپاره دغه اوس د
کنړ ته ورشو چې د کنړ په مرکز اسداباد کې هلته د تلتو کلتور ریاست له لوري یو د کتابونو نندارتون جوړ شوی دی.
خلکو او خاص کر د راتلونکو نسل د کتاب سره او د کتاب د لوس سره شوق پیدا شي او هغه تشویق شي.
د ګوندی ایران ته به هم ورشو چې هلته دوی د نړیوالو سره د اټومي پروګرام پر سر چې کم جنجال لري دا چې دوی دغه جنجال تر کومه حل کړي دا جزئیات هم درته ولرو. ملتیا مواله
لحظه شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي تر هغې چې طالبان په افغانستان کې د ښځو نجونو په وړاندې خپلو سختو دریځو کړنو ته دوام ورکوي، دا به ستونزمنه وي چې نړیوال مشورې ترلاسه کړي. د دې وزارت ویاند پرون رسنیو سره په خبرو کې طالبانو هڅول چې د بشري حقونو له سرغړونو لاس واخلي. اخوا د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انتوني ګوتریش امنیت شورا ته په خپله وینا کې ویلي، په افغانستان کې د طالبان لخوا د بشري مرستو رسولو په برخه کې د ښځو په کار بندیز د خزو ژوند ته غوښونکي پایلې لري. تفصیل د امید زهیر ملاورا.
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا طالبانو ته یادوي چې د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو خزو په حقونو د حملو دوام به یې نړیوال مشروعیت ته رسیدل ستونزمن کړي. د دې وزارت ویان میتیو میلر پرون رسنیو ته وویل طالبان د نړیوال رسمیت په لټه دي، خو دا کار تر هغه ستونزمن دی چې دوی په خپلو خلکو فشار راوستو ته دوام ورکوي.
طالبان هڅو چې له بشري حقوقو سرغړونې او د ښځو ځپل پای ته ورسوي. موږ پوهیږو طالبان د نړیوال رسمیت په لټه کې دي، خو د نړیوال رسمیت لپاره باید دوی مشروعیت ترلاسه کړي، مګر تر هغو چې دوی د خپلو خلکو ځپلو او په ځانګړي ډول په ښځو وحشتناکو بریدونو ته دوام ورکړي، دې چارې ته رسیدل ستونزمن دي.
د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د ویان د نویو څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو له دې وړاندې یې ویلي په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت واک ته له دویم ځلې رسیدو وروسته د افغان نجونو او ښځو د زده کړو، کار، ټولنیز او سیاسي مشارکت په برخو کې سخت بندیزونه او محدودیتونه لګولي چې د بشري حقونو ملاتړو یو شمېر بنسټونو جنسیتي تبعیض هم بللی دی. د دې وړاندې هم د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو د اوس لپاره د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره هیڅ پلان نه لري، داسې مهال چې د طالبانو حکومت ترې په ځلونو د مشروعیت غوښتنه کړې. هخوا د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انتونیو ګوتریش امنیت شورا ته په وسلوالو جګړو کې د ملکي وګړو د خوندیتوب تر عنوان لاندې خپله وینا کې ویلي، په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بشري مرستو رسولو په برخه کې د ښځو په کار بندیز د ښځو او نجونو ژوند ته ګواښونکې پایلې لري. د طالبانو حکومت په نجونو او ښځو د خپلو بندیزونو په دوام د تیر کال په ډسمبر میاشت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې نجونې او ښځې له کار کولو منع کړي. د هغوی دې پرېکړې په کور دننه او نړیواله کچه پراخ غبرګونونه درلودل، تر دې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان ادارو تر ننه په ډېرو برخو کې خپل همکاران دفترونو ته د تلو منع کړي، او تر خوای ډېرو نورو خیریه او د بشري مرستو رسولو مؤسسو هم خپل فعالیتونه ځنډولي او یا یې هم بند کړي دي. د دې ستونزې د حل لپاره د ملګرو ملتونو سازمان لوړ پوړو پلاویو دوه ځله افغانستان ته سفر وکړ او له طالب چارواکو سره یې وکتل، خو تر ننه یې خبرو اترو پایله نه ده ورکړې. له بل خوا د ناروې د کډوالو شورا رئیس جان اګلاند چې په تېرو دوو میاشتو کې د دویم ځل لپاره افغانستان ته تللی، اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي طالبانو دته ډاډ ورکړی چې په نادولتي مؤسسو کې د افغان نجونو او ښځو د کار په اړه د طالبانو د حکومت تګلاره په شپړېدو ته نږدې ده. هغه زیاته کړې د طالبانو له یو شمېر مشرانو سره یې په کندهار کې کتلي او هغوی ډاډ ورکړی چې دا تګلاره به په نږدې راتلونکي کې بشپړه شي، خو وخت یې نه دی ښودلی. طالبانو لا رسمن په دې اړه څه نه دي ویلي.
راپور کې مو اوریدل چې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلي تر هغه چې طالبان په خپل دریځ کې د ښځو د حقونو په اړه نرموالی رانولي، دا به ستونزمنه وي چې نړیوالې په رسمیت وپېژني. بلخوا بیا د افغانستان د کړکېچ په اړه د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو برخې او د کډوالو چارو ادارې راپور ورکړی دی چې په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه کېدو پر مهال ښځې تر نارینه وو ډېرې ځپل شوې دي. تفصیل د اکرام الله اکرام په دې راپور کې.
البته د زمانه دولت سابق
د کاپیسا ولایت د اوسیدونکو پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل ل خپل اولادونو سره ل خپلې مینې کابل ته بيځای شوې. دا چالت د نجونو د زده کړو په یوه لیسه کې خون کې و، ل شپږمو ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو د حکومت ل بندیز وروسته بيدندې شوه. د پنځه اولادونو د مور چې نغواړي نوم یې په راپور کې خپور شي وایي په کابل کې د ژوند سختې شپې ورځې تیروي او آن زیات وخت د خوړو لپاره څه نه لري.
زن
بیکاره یم، میړه مم بیکاره دی، خپله د اقتصادي ستونزو او د دندې نه درلودو له امله ناروغه شوی یم. یو بل ستونزو سره لاس او ګریوان یو. مخکې مو هلته خپل کور درلود، دنده مې درلوده، په یو ښوونځي کې ښوونکی وم، خو اوس دلته اواره در په در او خاورې په سر ژوند مو دی، کله په یو او کله په بل کور کې.
طالبانو پر افغانستان د بیا ځلې واکمنېدو وروسته سمدستي د نجونو په منځنیو زده کړو او وروسته په لوړو زده کړو هم بندیز ولګوه. دغه شانې افغان مېرمنې په ډېرو دولتي او ټولو نادولتي کورنیو او بهرنیو موسسو کې له کار کولو هم منع کړي، چې لامل یې زیات شمېر افغان مېرمنې په کور دننه بې ځایه کېدو او یا هم له افغانستانه کډوالۍ ته اړې شوې. د افغانستان د کړکیچ په اړه د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو برخې او د کډوالو چارو ادارې تازه راپور وایي چې په افغانستان کې د کورنۍ بې ځایه کېدو پر مهال ښځې تر نارینه وو ډېرې ځپل شوي. دغه راپور چې د چهارشنبې په ورځ د مئی په 24 نیټه خپور شو، پکې راغلي چې ښځې د ځان او خپلو ماشومانو نه د ملاتړ لپاره د معیشت برابرولو په لټه کې وي. آن له دې امله چې کومبل بدیل نه لري، نو د کم عاید په خاطر کافي خواړه نشي ترلاسه کولی او په کمو خوراکي موادو ګزاره کولو ته زړه ښه کوي. په دې راپور کې تر ډېره هغو ستونزو او ننګونو ته اشاره شوې چې افغان مېرمنې په کور دننه د بې ځایه کېدو پر مهال ورسره مخ شوي. په راپور کې د ښځو په وړاندې د ستونزو د زیاتوالي لامل د طالبانو په لاس د افغانستان له سقوط وروسته د افغان ښځو او نجونو د بشري حقونو او ازادیو بتره کېدل، د هغوی پر ګرځېدو، تعلیم، تحصیل، کار او د ملګرو ملتونو په ښځینه کارکوونکو بندیز بولي. ځکه د راپور پر بنسټ د ملګرو ملتونو او موسسو پر ښځینه کارکوونکو بندیز د افغانستان ډېری سیمو کې ښځو او نجونو ته د بشري مرستو د رسولو چارې محدودې کړې دي. په راپور کې راغلي چې یو این ایچ سی آر او د ملګرو ملتونو د ښځو اداره اوسنی وضعیت او له ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره د طالبانو بندیزونو اغیزو ته شدیده اندېښنه لري. دغه دوه سازمانونه له خپلو نورو شریکانو سره هڅه کوي د داسې حل لارو په اړه ډاډمن شي چې وکولی شي د امکان تر بریده ښځو او نجونو ته ورسیږي. په داسې حال کې چې د 2021 میلادي کال اگست راوروسته په افغانستان کې جنگ جګړې کمی شوي، خو په راپور کې 83% بي ځای شوي ویلي چې په 2022 کال کې د جنگ جګړو لامل له خپلو اصلي مینو کډوال شوي دي. کورنۍ تاوتریخوالی، طبي آفتونه، د بشري حقونو نقص او دغه شان په جبري ډول کډوالۍ ته اړویستل نور هغه لاملونه یاد شوي چې لامل یې خلک په ځانګړي ډول مېرمنې له خپل کور کلي بې ځای کېدو او کډوالۍ ته اړ شوي دي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
له درې میاشتنی ځنډ وروسته نن کابل ته د 1300 هغه افغانان جسدونه انتقال شوي دي چې د بلغاریا په هیواد کې په لاره کې مړی موندل شوي. شیوه تفصیل د خطر پر دې سنورو.
بلغاریا هیواد کې کوم افغان مسافرونه چې څه موده مخکې په حق رسیدلي وو، د هغو جسدونه د انتقال لپاره دغه د اوس د تیارو
په دغه ویډیو کې لیدل کېږي چې د کابل هوایي ډګر مخ ته د کابل امبولانسونه ولاړ دي چې له بلغاریا هیواد نه درا انتقال شوي او افغانانو مړي خپل کورنۍ ته انتقال کړي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې دغه 13 مړي کابل ته له انتقال وروسته د عام روغتیا وزارت د امبولانسونو په وسیله خپل کورنۍ ته انتقال شوي. د یاد وزارت د ویان مرستیال زی احمد تکل د چهارشنبې په ورځ رسنیو ته په استول شوي پیغام کې د دغو جسدونو په ځنډ د انتقال په اړه وویل.
د نوموړو شهیدانو د انتقال بهیر د بلغاریا هیواد د محکمې د فیصلې د تاخیر او د جسدونو انتقالونکو شرکتونو ته د پیسو د لیږ د په برخه کې د ظالمانه بانکي بندیزونو له امله له ځنډ او خنډ سره مخامخ شو چې بالاخره د بهرنیو چارو وزارت او بلغاریا کې میشت افغان سفارت په هلو ځلو او دولتي مصارف په نوموړي شهیدان به انتقال او کورنۍ ته تسلیم شول.
د سلواک یادل پر 28 د بلغاریا په پلازمینه سوفیا کې په ولاری ډول موټر کې د 13 افغانانو جسدونه وموندل شول. د بلغاریا د کورنۍ او چارو وزارت هغه مهال ویلي و چې په دې لارې کې څلوېخ پناه غوښتونکي روان و چې 13 وی د اکسیجن د کموالي له کبله ساور کړی ده. هغه معلومات چې ازادي راډیو د کابل امبولانس له ادارې ترلاسه کړي، په دې مړه شویو 13 افغانانو کې 13 مړي د ننګرهار، یو یو د کونړ، کاپیسا او لوګر، دوه جسدونه د میدان وردګو او 5 نور د کابل د بیلابیلو ولسوالیو دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د قربانیانو د کورنۍ دی وغړي خبرې چې د کابل په هوایي ډګر کې د خپل خوري د جسد د تسلیمېدو پر مهال کړي هم خبرې کړي. دا کس چې نوم یې نه دی خودل شوی، له ټولو افغانانو غوښتي چې په قاچاقي لارو د بهرنیو هیوادونو ته نه ځي.
ټول افغانانو لا چې خبره دا چې دغه نن چې سره کوم لا دغه 13 کورنۍ اول دا چې موږ څومره په تشویش کې ساتلی دي، ټول له ویلې نه نه دی وفات شوی او دا هغه اول ورځ نه خبرو. نو که دغه رقم له حالات غواړي دوی چې په ځان باندې دغه سي په خپلې کورنۍ د عمر یو درد تیر کا، نو هغه بچی رکا چې اکبر په لاس باندې ولید.
بلغاریا اروپا ته د رسیدو په خاطر د منځنی ختیځ او افغانستان د ګڼو پناغښتونکو لخوا د یوې ترانزیټي لارې په توګه کارول کیږي، خو ډیر ځله پناغښتونکي له ورته برخلیک سره مخ کیږي. د قاچاقوړونکو له وهلو، ډبولو، آن وژلو نیولې د پولیسو تر ناوړه چلند، سړې هوا او ټرافیکي پیښو پورې هغه څه دي چې د پناغښتونکو ژوند له سخت ګواښ سره مخ کوي. خو له دې ټولو خطرونو سره سره بیا هم ګڼ شمېر افغانان په تیرو کلونو کې اروپا ته د رسېدو په تکل د بلغاریا او ګڼو نورو عبوري هیوادونو خطرناکې لارې وهلي دي. په وروستي څه باندې دوو کلونو کې چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي، اروپا ته د افغانانو د کډوالېدو څپې بیا پیل شوې او د ورځې سلګونه افغانان د ترکیې له سرحدونو یا د اوبو او یا هم د وچې له لارې په ناقانونه توګه سفرونه کوي.
راپور کې مو واوریدل چې له درې میاشتنی ځنډ وروسته نن کابل ته د 300 هغو افغانانو جسدونه انتقال شول چې د بلغاریا په هیواد کې په بلغاریا ته په لاره مړه شوي وو. بلور ته بیا د طالبانو د حکومت طبي پیښو ته د رسېدنو په چارو کې د دولت وزارت وایي د روان کال د جوزا له لومړۍ نېټې څخه تر اوسه د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې سیلابونو 14 تنه مړه کړي او اته نورې ژوبل کړي دي. تفصیل په دې راپور کې. د غور ولایت د پسامند ولسوالۍ د سنګان د کلي اوسېدونکی اومان و. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د سه شنبې ورځې په سیلاب کې څارویو او څړځایونو ته درون زیان اوښتی دی.
سما لس دانې پسونه وړي، سیلابونو شنه سیمه ټوله لاندې کړي، هېڅ شی نه دي راپاتې.
په ورته وخت کې په غور کې سیمه ییزې سرچینو هم ازادي راډیو ته ویل چې د یاد ولایت په فیروزکو ښار کې د سه شنبې ورځې سیلابونو شپږ کسان وژلي چې څلور ښځې، یو نارینه او یو ماشوم هم پکې دي. د غور ولایت یو اوسېدونکي چې سیلاب ځپلي کورونه یې له نږدې څخه لیدلي خو د امنیتي ستونزو له وجې نه غواړي چې نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل.
نتیجه جوړ شدن این سیلاب ها
د پرونی سیلاب لوجه څلور خزی یو نارینه او یو ماشوم مړ شوی دی. له ځانی زیان سره خلکو ته مالی تاوان هم زیات اوخته دی.
خسارات مالی هنګفتی وارد شد.
د میدان وردګو ولایت اوسیدونکو مارینا بیا ازادي راډیو ته ویل چې په یاد ولایت کې پرونی سیلاب ډیر سکورونه، یو جماعت او شاوخوا 200 جری بزمکه لاندې کړی ده.
یعنی هغه ستونزې چې د لوګ یو د تند او د بیوبو ورځونه وي، هغه ستونزې یو سر وي او شای چې ایلاو مای دی و کارلی و د سیلابونو د باینا یوړل.
د طالبانو د حکومت طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت وایند شفیع الله رحیمی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ویل چې د روان کال د جوزا له لومړۍ نېټې څخه تر اوسه د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې سیلابونو 14 تنه مړه کړي او 8 تنه نورې ژوبل کړي دي. نوموړی زیاتوي،
متاسفانه د روان کال د جوزا د میاشتې د لومړۍ نېټې څخه تر اوسه د هیواد په مختلفو ولایتونو کې د بارانونو او سیلابونو شاهدانو چې د دې بارانونو او سیلابونو له امله په لغمان، پکتیا، خوست، دایکنډي، ننګرهار، میدان وردګ، کندهار، بغلان او غور ولایتونو کې 14 تنه شهیدان، 8 تنه زخمیان، 55 کورونه په کلي ډول سره تخریب، 450 کورونه په جزئي ډول سره تخریب او 3000 جریبه زراعتي ځمکه تخریب او له منځه تللي.
د طالبانو د حکومت طبیعي پیښو ته د رسېدنې په چارو کې د دولت وزارت په وینا د 2023 کال په اوږدو کې د افغانستان په 10 ولایتو کې د سیلابونو او زلزلې له امله 9 تنه مړه شوي او له 105 څخه ډېر نور ژوبل شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به ګاونډي ایران ته ورشو چې د نړۍ سره یې اټومي جنجال چیرته رسېدلی دی. تفصیل به نوریاس نوری راکړي.
د ایران د اټومي انرژۍ د ادارې مشر محمد اسلامی نن چهارشنبه ټینګار وکړ چې حکومت به له نړیوالو څارونکو سره د هرو نویو فعالیتونو په اړه همکاري وکړي. هغه دغه څرګندونې د اسوشیټد پرس اژانس د رواني اونۍ د هغه ځانګړي راپور له خپرېدو وروسته کړې چې ویلي دي ایران د تر ځمکې لاندې نه طنز اټومي بټۍ ته نږدې د نویو تونلونو په جوړولو پیل کړی دی. د راپور له مخې دغه تونلونه تر ځمکې لاندې دومره ژور کیندل کېږي چې د دغسې ځایونو د په نښه کولو لپاره د امریکا جوړې شوې وسلې کار نه ورکوي. راپور خبرېدو په منځني ختیځ کې ډېر خبرګونونه راپارولي. اسرائیل چې هڅه کوي ایران اټومي وسله ترلاسه نه کړي، د ملي امنیت سلاکار د سیشن بي پورز وویل چې که دغه ځای د امریکا د وسلو د پنخه کېدو له واټن هر څومره لرې او ژور هم وي، بیا به هم له حملې خوندي نه وي. د ایران د اټومي انرژۍ د ادارې مشر محمد اسلامی نن چهارشنبه د کابینې له غونډې وروسته خبر اعلان ته وویل چې د ایران اسلامي جمهوریت د نړیوالې اټومي انرژۍ ادارې تر څارنې لاندې کار کوي او هر کله چې نوي فعالیتونه پیلوي هغه له دې ادارې سره همغږي کوي. د نړیوالې اټومي انرژۍ ادارې په نتنز کې چې د تهران په شاوخوا 225 کیلومترې واټن کې پرته ده، د رغنیزو کارونو په اړه د اسوشیټد پرس پوښتنې نه دي ځواب کړي. د نتنز اټومي بټۍ چې 2 لسیزې مخکې موجودیت څرګند شو، د نړیوالو د اندېښنې یوه نقطه ده.
د سټلایټ په ذریعه اخیستل شوو تصویرونو کې په سیمه کې د خاورو ډبرو انبارونه لیدل کېږي او کارپوهانو اسوشیټد پرس ته ویلي چې ښایي دا له نویو تونلونو څخه چې ژوروالی به د 80 مترو او 100 مترو تر منځ وي راایستل شوې خاورې ډبرې وي. له دې مخکې دا ډول ژور ځایونه د دې سبب شوي وو چې امریکا یې د ویجاړي لپاره جی بی یو 50 بمونه جوړ کړي چې له چاودېدو مخکې لږ تر لږه تر ځمکې لاندې 80 متره ژور ځایونو ته ځان رسولی شي. یو شمېر امریکایي چارواکو چې نمونه یې نه دي څرګند شوي دې اژانس ته ویلي چې پر دې خبرې شوي چې د دغسې یو ځای د ویجاړېدو لپاره که له جوړو شوو دا ډول دو بمونو پرله پسې کار واخیستل شي، خو دا نه ده څرګنده چې آیا د دو پرله پسې بمونو استعمال به وکړی شي لکه د نتنس په څېر دا ډول ژور ځایونه له منځه یوسي. د راپور له مخې که دا ډول بمونو موضوع د میز له سره لرې شي، متحده ایالات او متحدین باید دغه ځای د په نښه کولو لپاره لږ انتخابونه ولري. که د ایران د اټومي پروګرام پر سر د جوړ جاړي لپاره ډیپلوماسي همداسې په ټپه درېدلې پاتې شي لکه له 2 میاشتو راهیسې چې ده، ښایي د ورانکاري حملې له سره پیل شي. ایران وایي په دغه نوي ځای کې به د نتنز د ځمکې پر سر د سنتریفیژونو د تولید هغه مرکز ځای پر ځای کړي چې د 2000 میلادي کال په جولای میاشت کې په یوه 14 اور لګېدنه کې ویجاړ شوی و. تهران هغه مهال ویلي وو چې د دغې پیښې تر شا د اسرائیل لاس دی، هغه هیواد چې ایران له مودې راهیسې د خپل اټومي پروګرام پر ضد په ورانکاره فعالیتونو تورن کړی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د افغانستان د روباتیک ټیم غړي یلدا مینه وایي د افغانستان د تیر جمهوري نظام له ړنګېدو او د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د ژوند پلان ګډوډ شوی. تفصیل له سنا کا کړنه ورو
میشه گفت شبیه یک رباتی باشی که فقط شب و روز خور بگذرونی تا شارژ تو خلاص شه.
هغه ربات جوړون کې چې خپل ژوند په خپل لاس جوړ شوی رباتونو سره تشبیه کوي. یلدا مینه د افغان جنو د روباتیک ټیم غړي او د حقوقو او سیاسي علومو محصله. هغه ازادي راډیو ته وویل چې د روباتیک د زده کړې درسونه یې لا هم روان دي. د یلدا په خبره دوی د قطر د روباتیک ټیم له نجونو سره په ګډه د داسې روبوټ په جوړولو کار کوي چې په راتلونکو 2 میاشتو کې به په امریکا کې نندارې ته وړاندې شي. یلدا د دې ترڅنګ ټولنیز فعالیتونه هم لري. نوموړی د بدلون نسل بنسټ له بنسټ ایښودونکو یوه ده چې د واټونو د سر د ماشومانو د حقونو لپاره یې کار کړی دی. هغه زیاتوي چې د تیر جمهوري نظام تر سقوط مخکې په بېلابېلو سیالیو کې برخه اخیستې او د یو ان ډی پی لخوا په ترسره شوې سیالۍ کې د دوی ټیم د 5 بهترینو ټیمونو ترمنځ رسېدلی و او ګټونکی شوی و. خو یلدا وایي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د دوی ټولې هڅې ناکامې شوې.
وقت از اینی که ما فعالیت و کار و درس داشته باشیم ولی
اوس دیده وقتی چه مونگ فعالیت زدکری او کار ولرو. در احتیاط چه مونگ پروباتیک برخه که خپل زدکری تا دوام ورکو او در بیخی و بیل بحثی چه تل به مونگ پدی برخه که کار کو. خو دیده ترچم مونگ طول و نور فعالیتون هم دلودل جنو پا بیل بیل برخه که زدکری کولی چه وز طولی بی برخه پاتی دی در طول شان دیر زورون کدی دی کورانه لری توب دی مور پال لری توب یوازی توب هغه هم په داسې هیواد کې چې د لومړي ځل لپاره راغلی اوسئ انده چې درته د کار او فعالیت زمینه هم برابره نه وي.
په افغانستان کې د تیر جمهوري نظام له سقوط وروسته یلدا غوښتل چې د روباتیک ټیم له یو شمېر نورو غړو سره د تخلیه په بهیر کې هغه هیوادونو ته ولاړه شي چې کډوال مني، خو هغه مهال یې ونشو کولی له هیواده بهر ولاړه شي او وروسته بیا پاکستان ته ولاړه. یلدا وایي له دې سره سره یې هیله له لاسه نه ده ورکړې او د روباتیک زده کړو تر څنګ شعرونه هم لیکي. د هغې په وینا یو شعر یې د یوه امریکایي بنسټ لخوا په انګلیسي ژبه ترجمه او خپور شوی چې دا د دې لپاره یوه ښه تجربه وه.
فعلا تنها کاری که میکنیم علاوه بر درسایی که از طریق تیم فرام
اوس مهال د زده کړو تر څنګ زه په خپله کله کله لیکم او مطالعه کوم. یو شعر مې شی از د فرست امریکایی بنسټ لخوا په انګلیزي ژبه ژباړل شوی. ډیره تشویق شوم. اوس زما یوازینی خوښي قلم او کلمې دي چې د امید، خوښۍ، د پاتې کېدو انګیزه او د صبر احساس راکوي.
اسه امید و امیدواری و انگیزه ماندن و صبر میده.
یلدا د امریکا په یو کیس لري، مګر هغه د دې پروسې له ځنډېدو شکایت کوي. خو له دې ټولو سره سره یلدا مینې یو له هغو زرګونو افغانو نجونو څخه ده چې د خپل راتلونکي په اړه ویره لري، خو وایي مقابله کوي تر څو خپلو هیلو ته ورسیږي.
اوس به کنړ ته ورشو چې هلته د کتابونو یو نندارتون جوړ شوی دی. دا چې کوم کتابونه پکې نندارې ته وړاندې شوي تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ مرکز اسداباد کې د ولایت د ودانۍ ترڅنګ د شهیدانو بڼ کې د سې شنبې په ورځ د کتابونو یو ورځنی ورکشاپ پای ته ورسېد. دې ورکشاپ کې کتاب پلورونکو او د یاد ولایت د اطلاعاتو او کلتور ریاست په زرګونه جلده، ډول ډول کتابونه نندارې ته وړاندې کړل. لیدلو او لوستلو ته یې هم په سلګونو کسان ورغلي وو. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف د نندارتون د جوړولو او د هغې د هدف په اړه ازادي راډیو ته وویل:
یو هدف خو زموږ د دغې نندارتون نه دا دی چې د خلکو او خاص کر د راتلونکي نسل د کتاب سره او د کتاب د لوست سره شوق پیدا شي او هغه تشویق شي، او بل دا ده چې دغه د مکتبو والا چې دلته کتابونه لري هغه د دغه لپاره د دوکانونو کرایه ورکوي، مثال کتابونه راوړي، هم د دغه ولس او د دغه ځوانانو لپاره راوړي.
هغه وایي کوښښ کوي چې په ولسوالیو کې هم دې ته ورته نندارتونونه جوړ کړي.
هغه هم خوشحاله و چې زموږ کتابونه هغه کتابونه چې موږ تشهیر په مکتبه کې هغه عمره نشو کولی څومره چې په دې ځای کې کېږي، هغه عمره کتون کې هلته نه راځي چې یو کتاب وګوري، څومره چې په دې ځای کې کتاب وګوري او بیا د هغې سره شوق پیدا شي او بالاخر هغه کتاب واخلي. نو دغه پروګرام انشاءالله امید لرو چې ولسوالو ته هم وغځه او په مرکز کې هم دوامدار وچلو.
د کتابونو نندارتون ته راغلي کسان وایي د انټرنیټ او ټولنیزو رسنیو راتګ سره د کتابونو اخیستل او مطالعه کمرنګي شوې ده، او دغه ډول نندارتونونه کولی شي چې بیرته لوستي کسان د کتابونو پیرلو او مطالعې ته وهڅوي. جنت ګل فدا:
او په هان وای چې په کتابخانه شې ده په هندونو ندی، او کتاب چې ده دا استاد ده، او ډیر بهترین استاد ده. ازینی په هان وای چې کتاب چې ده دا خزانه ده، دې کې لال او جواهرات هر څه شته ده، خود دې درایستلو یا د لاس ترړلو لار چې دغه به مطالعه ده یا کلی مطالعه ده. نو هیله زمونږ د ټولو ځوانانو د لوست د نالوست نه ده چې نالوست کې دي هغوی د خپل لوست ځوانان خپل بچي خپل لورګان خپل خويند خپل میند دوی مطالعه ته وحځي، او کوم چې لوست دي دوی باید چې مطالعه وکړي.
د اجمل پونم یو ځوان راته وویل په نندارتون کې ګرځیدلې تری خوند خسته او د خپل خوخي څو کتابونه هم خستي. له ځوانانو غواړي چې باید د معلوماتو حاصلولو او د بیزای وخت تیرولو په ځای کتابونه مطالعه کړي.
دا چې د کتاب اونې پاره کوم نندارتون دلته په اسداباد ښار کې جوړ شوی دی، زه ورته راغلی یم او درزړه مې نه کېږي چې لاړ شم، څو کتابونه مې هم واخیستل. دا ډیر ښه اقدام دی او له نیکه مرغه ډول ډول کتابونه په دې نندارتون کې راټول شوي دي. زما هیله هم دا ده که غواړو چې پرمختګ وکړو باید د کتاب سره د ټولنې د وګړو مینه پیدا کړو.
په کونړ کې په داسې حال کې د کتاب اونې د یو نندارتون جوړولو سره لمانځل کېږي چې په یاد ولایت کې د کتاب کومه چاپ خونه شتون نه لري، او کتاب پلورونکي د خپلې اړتیا وړ ټول توکي له کابل، جلال آباد او پېښور راوړي. خو وای په افغانستان کې راغلي بدلون او نړیوالو بندیزونو یې بازار پیکه کړی دی.
په پای کې به مور شو ساسې پیغامونه به اور.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات. زه حبیب الله د هلمند د کجکی د ولسوالیت څخه می دا پیغام درته پریږدم چې په هلمند کې ډیره سخته بیکاری ده، او کم کسان چې مځکې لري باوړۍ لري هغوی کسان چې دي هغه خپله دغه کښتونه کوي او بزګرو ته یې نه ورکوي. نو داسې کسان ډېر شته چې هغه مځکه او باوړۍ نه لري، نو باره هغه څه وکړي؟ او د مسؤولینو څخه مې دا غوښتنه ده چې دی خپل یو د هلمند خلکو ته یو کار روزګار پیدا کړي، او د هلمند خلک چې دي اوس بزګر چې دي هغه بزګر دغسې ناستې خو غله لا نه شي پیدا کولی چې د خپل د خوراک لپاره یو دغه یو غنم یو خواړه نه شي پیدا کولی. نو بزګر چې دی هغه بیکاره ناستې، او ځکه والاوي چې دی هغه خپله د غنم کړي، ځکه د غنم کار وساده بزګر ته اړتیا نه لري. نو بزګر چې دی ټول بیکاره دي. مسؤولین څخه دا غوښتنه ده چې دغو خلکو ته یو کار پیدا کړي. مننه.
ازادي رادیو اوریدونکو او کاربونکو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه مصباح د هلمند کجکی ولسوالۍ څخه دا خبره کوم. غنم شان چې وښ ټولېږي پلار ډېر اردران سول تقریبا 250 دانه ورسوي، او اوس بېرته 300 اتیا او اویا او 90 دانه سولې دي. د لور پور سرک ته دا هیله کوم چې دا ټوله مچکې بندې په بعضو ولسوالۍ کې اوس هم بندې دي، ولسوالۍ څخه بل ولسوالۍ ته هم نه سي راتللی، موږ چې دغه لک لک بندیز پر ولګېږي دا پاکستان او بلې خواته وانه وړي.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو، هیله ده زما پیغام نشر. زه د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ سره ستاسو سره په اړیکه کې یم. دغه افغانستان مخابراتي شرکتونه چې دي دوه دغه وړاندیزونه بېخي ګران دي. نظر دي کې موږ ته په 100 افغانۍ راکوي، نو موږ هسې غریبه خلک یو.